ما شاء الله په روانو خبرونو کې د خپل کور راي سلامونه مني وخت شوي څلور بجې په دې غړي کې ستاسو په رومبي نیمای کې راپورونه لرو په روسي نیمای کې به بیا د مشال ډوي مجله واوري او زمنګا د سر موضوع هم د پښتون ژوند پر څنګه د مشر منظور پښتين د نیونې په اړه ده او دغه راز د پاکستان په سیاست باندې د سیمې په امنیت هم راپورونه لرو خو تر هڅه مخکې له مشال زمي دې سات تازه خبرونه وو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی پی ټی ایم د خپل مشر منظور پښتین د نیول پر ضد نن په پاکستان کې د نن او بهر احتجاجونه کوي. په بر جنوبي وزیرستان کې په وسلوال برید کې یو پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي او د امریکا یو لوړ چارواکی په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې. اوس د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم د خپل مشر منظور پښتین د نیولو پر ضد نن په پاکستان کې د نن او بهر احتجاجونه کوي. د پی ټی ایم مرکزی جرګې تیر شپه د غورځنګ پر رسمي فیسبوک پاڼه د احتجاجونو اعلان کړی وو. دا لغه ورسره ده چې د بلوچستان پولیسو پښتین پرون په چمن ښار کې هغه مهال ونیوي چې کله نوموړي د چمن احتجاجي پرلت تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون پلان درلودي. د غورځنګ مشران وای منظور پښتین تیر شپه ناوخته د ډیر اسماعیل خان د رازنده پولیسو ته په هغه مقدمه کې سپارل شوی چې په چمن کې قرباني درته شوی ده. خو د ډیر اسماعیل خان پولیسو ځینو سرچینو مشال لړی ته وویل چې پښتین له هغه ځای اسلام آباد ته وړل شوی دی. چراک پر پښتین په چمن ښار کې د امنیتي ځواکونو پر موټر د ډزو او د یو پولیس والا د وهلو تور پوری کړی دی. خو د غورځنګ مشران دغه تور ردوي او وایي چې هلته د منظور پښتین پر موټر ناتار ډزې وسوې. د نور د گرفتاری په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت څه نه دی ویلي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزي پرون په کوټه خبر اعلان ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت بلوچستان ته د منظور پښتین پر ورتګ بندیز لګولی نو ځکه هغه هلته نسي ورتللی. د پی ټی مشرانو تل ویلي چې هغوی د پاکستان د آئین په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. په بر جنوبي وزیرستان کې د وسلوال په برید کې یو پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د بر جنوبي وزیرستان پولیسو او استخباراتي چارواکو مشال لډوي ته ویلي چې برید نن سهار د ډسمبر پر 15 د سره روغه تحصیل پر ځنګل ټاپ پوځي پوستې باندې وسو چې له وسلوال سره د ډزو په تبادله کې یو سرتیری ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. ناقانون وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان د ډزو د تبادلې پر مهال وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پړی چارواکي په پاکستان کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره خبرې کوي چې د امریکایي ویزو په انتظار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر پر لومړۍ نیټه په خپل ویبپاڼه ورکړي چې په بهرنیو چارو وزارت کې د نفوسو او کډوالو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس به د دسمبر له 14 څخه تر 8 نیټې پورې په اسلام آباد کې وي او هلته به له حکومتي چارواکو او نړیوالو مرستندوی ادارو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په انتظار په هغه هیواد کې ژوند کوي. پاکستان د نومبر میاشت له پیله له هغه هیواد د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې او تر اوسه له 400,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. سره له دې چې نړیوالو په غزه کې د زیاتېدونکو ولسی مرګ ژوبل په اړه اندېښنه ښوولې، اسرایلي پوځ پرون د حماس خلاف د پراخو عملیاتو د برخې په توګه د غزه جنوبي سیمو ته درزنونه ټانکونه لېږدولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه محاصره شوې سیمه کې رابطې هم پرې شوي دي. د غزه په شمالي سیمو کې اسرایلي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو څو اونۍ وروسته اوس هلته په جنوبي سیمو کې داسې پاڼې غورځولي چې فلسطینیانو ته د هغو سیمو څخه نورو ځایونو ته د تللو وینا پکې شوې ده. بلخوا په غزه کې د حماس تر ادارې لاندې روغتیایي اداره وایي چې د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې نږدې 15,900 کسان وژل شوي دي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. دغه شمېرې پر نړیوال کچ د اندېښنې او مظاهرو لامل شوي دي. اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د ختمولو لپاره له هغه وروسته ځوابي عملیات پیل کړل چې کله د اکتوبر پر 8 د حماس لخوا پر اسرائیلو په بېساري بریدونو کې هلته نږدې 1200 کسان وژل شول چې ډېری ولسي وګړي ول. د اسرائیلي چارواکو تر مخه حماس هغه مهال 240 اسرائیلیان يرغمل کړي هم ول. او د پاکستان ښځینه کرکټ لوبډلې د نیوزیلند خلاف د کرکټ شل اوور لوبلړۍ ګټلې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ د درو شل اوور سیالیو دویمه لوبه نن د نیوزیلند په ډنډین کې وسوه چې پاکستان د لسو منډو په توپیر وګټله. تر دې وړاندې د ډسمبر پر 3 هم د پاکستان ښځینه کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په 8 وکټو ماتې ورکړې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د ډسمبر پر 9 د نیوزیلند په کوینز ټاون کې کیږي. له شل اوور لوبډړی ورسته به د پاکستان او نیوزیلند شزینه کرکټ لوبډړی د دسمبر لې ولسمی 3.5 اوور یا یورزنی سیالي پیلوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو ورل شي احمد شاه زمي وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شي. اوس هم لومبه راپور څنګه تاسو خبرونه کې هم ورل شي. پښتون ژغورني غورځنګ د خپل مشر منظور پښتين د نیولو پر ضد په پاکستان کې دننه او بهر احتجاجونه کوي. دا اعلان د پی ټی ایم مرکزی جرګې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه کړې. د لاغور وروسته چې د بلوچستان پولیسو منظور پښتين پرون په چمن خار کې هغه مهال ونیولو چې کله نوموړي د چمن احتجاجي پر لته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستان په احتجاجي پر لته کې د ګډون پلان درلود. پولیسو یې منظور پښتين یې تر نیولو وروسته تیره شپه د خبر پښتونخوا د ډیر اسمل خان په درزنده کې پولیسو ته سپارلې. دوی وایي پر منظور پښتين په چمن کې پر یو موټر د ډزو او د یو پولیسوالا د وهلو په تور مقدمه درج شوې ده. خو د غورځنګ مشران دغه تور دوی وایي چې د منظور پښتين پر ګاډي ډزې شوې چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي. نور تفصیل د یوپتنی په دې راپور کې.
د بلوچستان پولیسو د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتين د خیبر پښتونخوا و پولیسو ته سپارلې دي چا چې د ضلع ډیر اسماعیل خان په درازنده سیمه کې منظور پښتون په یوه مقدمه کې په بشپړه توګه گرفتار کړی دي. د خبرو د پښتون ژغورني غورځنګ د اطلاعاتو د څانګې مرکزی کوارډینیټر اغا زبیر شاه نن و مشال ریډیو ته کړې ده او زیاته کړه چې کله منظور پښتون د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې پولیسو ونیوي او بیا د غزا څخه پشپشپه و خیبر پښتونخوا ته راوستیدي.
مشر منظور پښتون د امن مینا درازنده کې پټانیو کې ګرسه گرفتار کړو. دایره ته ویل چې دای مو د وزیرستان په فایار کې گرفتار کړی دی. د حکومت وو کم باندې د خیبر پښتونخوا د حکومت وو کم باندې فلاره باندې ډیر زیات مسلې مسائل راته جوړ کړی وو. وختن په وختن له چمن بیا تر کوټی تر کوټی بیا تر کلاسې فلا او تر جوبه پوری مختلف علاقو کې اف سی او پولیس دایره ته درولي او په ګڼټو ګڼټو موږ درولي. اوس هم د درازنده په علاقې باندې شوابن مینا باندې ونیو. نو تر هغه وخت پورې یو ویلډی خان فایر دی پاغه کې مونږ نسو. بیا به ولډ نه معلوم په نامه یې سو خبره له دوی سره داسې شی وینه چې پاغه باندې به دوی مشه منظور نیولې وای. خبره لطمن هم بیا د جنوبی وزیرستان په یو فایر کې دوی لزان سره کېد کې او ویني وای.
د منظور پښتون د گرفتاری په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت له لوري تر اوسه پورې څه خبرګون نه دی راغلی. خو د بلوچستان حکومت ویل دی چې د پښتون تحفظ موومنټ د مشر منظور پښتون په ضد مقدمه کړې او نوموړې د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه نیولې دي. د خبره تیر شپه نا وخت د مشالی ډو سره په خبرو کې د بلوچستان د لړمحاله حکومت د اطلاعات وزیر جان چکزی وکړه او زیاته کړه چې اوس به منظور پښتين د عدالت تر لارې خلاصېږي.
اخه فایر در څوکنه او تاسو
ته ویل چې موږ دغه تاسو
پس هغه ورسره بیا د فایر در څوکنه او د ماشان نو زارسته دي.
فایر به د ضمانت کیږي او به دغه کیاو
مطلب اوس به جیل دي ضمانت دې اوږي.
د دې خل مخه تیر ماشان په چمن کې پولیسو د منظور پښتون په ضد مقدمه درج کړې ده. د دې مقدمې له مخې د منظور پښتون د محافظ یا ساتونکي له لوري ډزې شوې دي او یو پولیسوالا په موټر وخلې دي چې له امله د منظور پښتون په ضد مقدمه درج شوې ده. خبره ده چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس تیر شپه نا وخته د مقدمه ورسته مشاهده دوتا وکړه.
گاڑی کی ٹکر ایک جو ہے نا وہ ماری ٹیم کی گاڑی نے ایک پولیس والے
د موټر د ٹکر څخه زموږ د پولیس والا یو کس زخمی شوی دی. بل څه زیان نه دی اوښتی. نو د دې لامل دوی د منظور پښتین په ضد مقدمه درج کړه. بل پلو ته د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور پښتین د گرفتاری په ضد د پښتون ملت پالو سیاسي ډلو یو غونډه په کوټه کې شوې ده. د اومن نشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په مشرتابه کې په دې غونډه کې نه هواج د منظور پښتون د گرفتاری غندنه وسوه، بلکې نن یې د کوچ ترڅنګ د صوبې په نورو غټو ښارو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. دا ډول د پښتون ژغورني غورځنګ لخوا هم د خیبر پښتونخوا په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان شوی دی. دلته خبره دا ده ونې ورده چې دسمبر په 14 نیټه د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتون د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې و ناست احتجاجي پر لته وینا کړې وه. وروسته د یوې قافلې په بڼه کې د چمن څخه د تربت په لور روان و. چیرې چې به نوموړي د دسمبر په 15 نیټه د پی ټی ایم په خبره د ماورای عدالت وژنو په ضد ناست و بل پر لته وینا کوله. خو چې کله د منظور پښتون قافله د چمن پرس کلب د مخ څخه مخ پر تیرېدو وه، نو هلته ناڅاپه ډزې وسوې چې له امله یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اطلاعاتو د مرکزي کوارډینیټر آغا زبیر شاه په خبره د منظور پښتون په موټر کې اته څخه تر نه پورې ګولۍ ولګېدې، خو منظور پښتون ته څه زیان نه و رسېدلی. لیکن د هغه په خبره یوه لاروی مېرمنه زخمي سوې وه. خود چمن مرستیال کمشنر رجا اتر عباس دا خبر رد کرده او ویلی دی چی دیزی دا منظر پشتن دا محافظین و لخوا سوی دی دا دیز خلمه خدا بلوستان دا اطلاعات و نگران صوبای وزیر جانا چکزی و مشالی دا ویلی و چی دا پشتن زغورین و غرزنگ مشر منظر پشتن دا بلوستان دا کومت بیل اجازه پا نکانون توگا او پا پتا و چمن تا راغلی وی او التا و ناس پر لطا دا پاکستان زد وی ناگانی کرده دی. خود پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د حکومت دا خبرې نه یوازې په کلکه سر رد سوي دي، بلکې زیاته کړې ده چې دوی همیش د مظلوم ولس خبره کړې ده. یادوي چې د چمن پرلت نن شپږ څلوېښتمه ورځ هم په چمن کې روان دی. دا پرلت د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ شرط د لازمي کولو په ضد دی، ځکه چې د پرلت د برخوالو غوښتنه ده چې د پخوا په ډول دی پر یاده سرحدي پوله تګ راتګ پر پاکستاني شناخت کارډ او افغاني تذکره یقیني وګرځول سي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال رادیو ته غوږ نیسئ. اوریدونکو، نن سهار د پېښور د ورسک روډ په بابوګړۍ کې یو بمي چاودنه شوې چې پکې 15 تنه ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دغه د سړک غاړې بمي چاودنه وه چې په اړه یې دوی پلټنې پیل کړې. بلخوا د ښار د لیډي ریډینګ روغتون ویاند مشال رادیو ته ویلي په ژوبلو کې څلور ماشومان شامل دي چې د دوه حالت پکې نازک ښودل شوي. تر اوسه چا دغه پېښې ذمواري نه ده منلې. په تفصیل عظمت علي شاره کوي.
د دسمبر په 15 پیښور ورسک روډ بابوګاډه کې په یو 14 کې سلور ماشومان او یو بل تن جوبل شوی دی. د ریسکیو یو یو دوه په وینا چې د پیخي جوبل ماشومان یې د علاج لپاره د پیښور لیډریډینګ هسپتال ته منتقل کړي دي. د ال ار اچ هسپتال ویان اسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د جوبل ماشومان عمرونه د وو کارونه د لسو کالو پورې دي.
دوه ماشومان چې کوم دی هغه لږ شانتي کریټیکل دي، باقی داسې پکې څوک نشته چې هغه لایف تھریټنینګ انجری اغوی. اور ٹوٹل 15 زخمیان روڈ لیشی بھی دی ٹائم کے لارج کے ایمرجنسی کے زم موجود ما اور ٹول چکم مریضان دی اغیتا خود ٹک ٹاک علاج روان دے.
دا پیښور پولیسو په وینا چې 14 په سړک کې له مخکې نه اېښودل شوي بارودی موادونه وشوه. د ورسک روډ ایس پی ورک ارشد خان رسنو سره په خپلو خبرو کې وویل چې 14 کې سلور کیلو بارودی مواد استعمال کړي شوي وو.
دا پیښه سهار 10 منټه له پاسه 9 بجې رامخته شوې ده چې پکې سلور ماشومان زخمیان شوي دي. د پیښې د ځای نه د بمونو شنډولو ادارې او نورو ایجنسیانو ثبوتونه راټول کړي دي او په ګیر چاپیر علاقه کې د لټون عملیات هم روان دي.
لدیڑ واندی هم د ستمبر په 11 ورسک روډ د سیکیورټی فورسز په گاڑی 14 کې د شپږو امنیتی اهلکارو بشمول 9 کسان جوبل شوي وو. پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ ریسرچ سټډیز وای چې د کال 2023 د اکتوبر په میاشت کې د ترهګرۍ په وسل ویخ پیښو کې 150 کسان مړه او وسل ویخ کسان جوبل شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ودونکو مشال جو ته وګستی په بر جنوبی وزیرستان کې هم د وسلوالو په برید کې یو پوځي وجل شوی او دو نور جوبل شوی دي. خبرت چارواکو مشال جو ته ویلي چې دغه برید نن سهار شوی دی. بلخوا ناقانونه وسلوالو ډلې طریق طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. د پاکستان پوځ او طریق طالبان پاکستان د ډزو د تبادلې پر مهال وسلوالو طالبانو ته د اوختي مرګ جوبلې پاړه سنتي ویلي. نور تفصیل لسیمی دا مشال ریو خبریال اشتیاق مسید را کبید.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیس او خفیہ ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د سراروغا ځنګل پوځي پوسټ باندې د ناپیژندلې وسلاولې په برید کې یو پوځي سرتیری وژل شوی او دوه نور پرهرجلې شوي دي. په سراروغا کې د پولیس او خفیہ ادارې چارواکیو د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 9 بجې ناپیژندلې وسلاولې د ځنګل ټاپ پوځي پوسٹ بنے برت کڑائی وا او دے ڈازونو بدلون پناتی جاگ شے دے پوس سرتیرائی و جل شوائی او دوانور سرتیری پر ہر جلی شوی دی. دے تحصیل سراروغا پشتون جغورن غرزنگ مشر شرزادہ مسید ویائی چپ زلاک شے یہ امنیاتی حالات ورس پورس دے خروبتیا طرف تا راون دی.
دلته په علاقه شي داسې ناخوشګوار واقعیت کېږي چې کومې سکورټي ادارې د هغه ورچکې شي په کلي شي سر چاپریشن شریکو بیا بې ګناه خلک هغه خلک چې په دا ژمي شي ورته او مول مویشي تا پنډي شي هغه گرفتار کو یوسي 15 شپږ ورځې مخ شي د سیژه نه یې هغه درې کسان وړي دي په دغه سر چاپریشن شي. نو موږ د فواز اعلی حکم ته بالخصوص آی جی ایف سي ته دا مطالبه کوي چې چیرې ته هغه داسې ناخوشګوار واقعیه کېږي نو په دغه شي دا داسې
جنگل ٹاپ پوزی پوسٹ بنے دبرت زیماوری دے تیری کے طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر لجلی و بیان مان لیے دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا وہ ہر گڑے ہر لہجہ او ہر شیبک.
اردن کو د شمالی وزیرستان په میرلی کې دوت مازه جرګي مشران وایي چې حکومت ورسره کړی چې منی ندی پوره کړی نو ځکه خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دوی وایي تر هغه به یې احتجاج روان وي تر څو چې ژمنې نه وي پوره شوي. جرګه وایي حکومت ورته تر مذاکراتو وروسته په کاغذ لیکلي ورکړي وو چې په سیمه کې به امن پر ځای کوي، د کډوالو مرستې به بحالوي او خپلو سیمو ته به لیږي. بلخوا چارواکي وایي چې د جرګې غوښتنو په پوره کولو یې لاس پوری کړی دی. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
یا د جرګې د نومبر په 20مه بنو میرمشا سړک د احتجاج په توګه تړلې وو چې د درې ورځو بندیز پس د ځایي خلکو او تاجرانو د غوښتنو پس یې بیرته خلاص کړ، خو احتجاج یې دوام لري او وایي چې سیمه کې حکومت د امنیت ټینګښت سره سره نورې ژمنې ورسره کړې وې چې عملي شوې نه دي. د جرګې یو مشر ډاکټر ګلالم وزیر میرعلي کې احتجاج کوونکو ته د دسمبر په سلورمه خپل وینا کې وویل چې د تاخیلو بې کوره شوي لا هم خپلو سیمو ته د کلونو پس هم نستنوي. د سلورو میاشتو مرسته یې ځنډول شوې، کمې غوښتنې چې انتظام یې ورسره منلې هغه دې پوره کړي، ګنې احتجاج باید دوام لري. اوتمان زائی جرگی مشرانو د نومبر په لومړی نیټه حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی وو چې سلورو میاشتو نه روانې جرګې انتظامی سره مذاکرات کامیاب شول. سیما کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې سو مطمئن دي او انتظامی سره مذاکراتو کې یې دغه ټولې غوښتنې په کاغذ ورسره لیکلې چې جرګې او انتظامی چارواکو په دستخط کړي، خو سو نه یې پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامی غوښتنې نه دي پوره کړې. که څه هم د جرګې مشران وایي چې حکومت د دوی سره لیکلې ډرافټ یا ژمنې عملي کړې نه دي، سو بیرته بندیزونه لګوي او احتجاج یې پیل کړ، خو یادې جرګې تر اوسه هم دا نه دی په ډاګه کړې چې حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول. نه یې هغه ډرافټ یا لیکلې کاغذ معاهده ولس ته په ډاګه کړې. د خیبر پښتونخوا قدرتي آفتونو سره د انتظام ادارې ویان احسان داوڑ مشال ریڈیو ته وویل چې د کډوالو میاشتنی مرستې د سو میاشتې چې ځنډول شوې نو فنډس کمی ده، نور هیڅ بند کړل شوی نه دي.
اوله زره څه د پاسه کورنۍ دې ته خو اوس په دې تېره هفته کې 50 کم 40 کروڑ روپۍ یو ټرانچ دی دا پی ټی ایم ورکړې دی، تقسیم شوی دی. د دوی څه چې کوم کاغذات دي فایل وختي د فاینانس لپاره تللی دی، تو حکومت نه چې کله هم پیسې راشي نو دوی ته په هغه ورځ باندې د سیم په ذریعه باندې میسجونه ورکړل کېږي. د معاشي صورت هر څوک خبر دی، څو پورې چې د واپسۍ خبره ده نو په دې سلسله کې هم خبره اترې روانې دي. ضربا د واپسۍ دپاره هم انشاءالله شیډول مخې ته راشي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره بیرته ناستې روانې دي. کم ډاډ یې چې ورکړی و حکومت په هغې پوره دی، خو هڅه کوي چې مشران مطمئن کړي. څو پورې چې د کډوالو واپسۍ خبره ده نو د دوی د سیمو کلیرنس یا صفه کولو عمل روان دی. زر ممکنه ده چې د تحصیل د تاخیل پاتې سیمو خلک هم ستانه کړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال راډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردوونکو د بشرکونو پالان تور لګوي چې کله هم د بشرکونو په اړه خبرې کوي نو لستون دو سره مخ کیږي. بيوایي هم دغه وجه ده چې له بشرکونو سرغړونې زیاتې شوې دي. د بشرکونو فعالان چې پکې خبریالان، نرخزیان، وکیلان او اقلیتي ټولنې غړي شامل دي وایي چې دوی انسانانو ته هغه حقونه غواړي چې د پاکستان په عین کې دوی ته ورکړل شوي دي. دوی دغه څرګندونې د دسمبر په لومړۍ او دوهمه د بشرکونو ادارې هیومن رایټس کمیشن لخوا په پېښور کې پر جوړ کړل شوي سیمینار کې وکړې. بلخوا د پاکستان حکومت په تیر وختونو کې په وار وار ویلي چې په دې هیواد کې د اظهار په ازادۍ هیڅ بندیز نشته. نور تفصیل د نیازم خان په دې راپور کې.
هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان اداره چې کال 1948 نه د پاکستان پاین کې ولسته ورکړی شوی بشري حقوقو او بیا متحده قانونو چې کوم حقوقونه هر انسان ته ورکړي دغه حقوقونو ساتنې لپاره کار کوي. په پیښور کې د دسمبر په 2 نیټه رابلل شوی د صوبې بلابل زلونه 150 زیات هغه مدني فعالان، وکیلان، خبریاران لا بر لښول چې د بشري حقوقو ساتن لپاره کار کوي. پیښور کې د ریډیو، ټي وی او اخبار سره کار کوونکو شمس مومن هونډه کې ویل چې دغه مشکلات ټول سیمو کې دي. د پیښور خار کې صحافت کوي خو بیا هم مشکلات لري.
ټول ناول خو عام خلک او سرکاري انتظامی ټول ته وی ته بهر ملکی ایجنټ لکا ته د بهر ملک په ایجنډا باندې چلےږي. د پاکستان ایجنډا نه دا یو خبره. دویم دا چې زمونږ کوم لوکل نامز دي، زمونږ کوم روایت دي، زمونږ کوم کلچر دي، خلکو مشران داسې غنی چې شاید د زمونږ کلچر تباکی لحاظ د مخالفین ستا اغری. دریم مخالفین زمونږ ریلیجیس مشران دي، زمونږ چې کوم علما دي، کوم مولیان دي، هغه دا غنی چې دا انساني حقوق او غوښتنه چې دا د اسلام خلاف د په ځینو کې خاص کر د زنانه او د پاره چې کوم حقوق موږ غواړو. نو چې کله دي علما هم خلاف شي، کله مشران هم خلاف شي، او کله د سټیټ مشينری هم خلاف شي، نو ته په خپل بیا سوچ کولای شي چې څه مشکلات دي.
د تور غرض لې اوسیدونکو زید خان چې مدني پال دی وای
کله چې د بشري حقوقو خبر راځي نو په دې کې زیات رکاوټ مذهبي خلک جوړیږي او د مذهبي خلکو سره سره بیا چې کوم ایلډرز ورته موږ ویلې شو پاغه کې خانی اعظم شتا، التا نور داسې خلک شته چې هغه خپل منمناوي کوي او کده د بشري حقوقو حواله سره خبره کوي. په تور مثال چیرې د یو ماشومی جنې نکاح کول چې دا ټیک نه دي، دانش کوي ډیر مشکلات پدې کې راځي. بیا بیسیک رائټس منه چې موږ خبره کوو، التا د جوډیشری نظام نشته چې یو سړی عدالت ته لاړ شي او خپل مسله پیش کی
د ډیر اسماعیل خان خزینه خبریاله صابیه شیخ وای چې د سړو په ټولنه کې د خزو د بشري حقوقو لپاره کار کول ډیر مشکل کار دی.
وراثت په باره کې خزو وایم چې خبره کول او خاص طور پښتنو کې خبره کول کنا لکه ځان مړول مترادف ته بالکل وراثت کې حصہ نه ورته ملاويږي او کته تا आवाज اوچت کو نه الټت تا دومره تھریټس ملاو شي کنا چې یا به خاموشکیږي او یا به خپل لایف چې کم دی هغه به تھریټن کوي او دا आवाज به اوچتاوي.
د خیبر پختونخوا نرخازیانو ټولنې مشر ارزو خان وای چې کله هم دا د نرخازیانو د هغه بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوي کوم چې ورته د پاکستان قانون او عین ورکړي نو ورته ګواښونه کیږي.
نو ماته دمکیان ډیر زیات ملاویږي چې موږ به تا ختمه کو تر دې سربرایي مکه او دا ټول لارې ورته تخي دوی په تانه تحصیل نه پويږي دوی په وکیلانو په عدالتونو په خبرو په چکرو باندې نه پويږي او دا ټول لارې ورته تخي او کته د دینه باز نه راځي موږ به تا ولو تا به ختمه کو. نو چې ماته څوک ټلیفونو کې نو اوس د دې یاري د وجه نه کم دی شپږو کالو چې ما فنکشن پرې خو دلې د خپل یاري چې د فنکشن لنه شم تله.
نو غننګ د اقلیت یو مدني پال ادیش کومار چې د تیمرګری دل اوسیدونکو دی وای چې د بشري حقوقو نوم چې راشي پکې مذهب رنگ نسل او جب یو طرف ته وي خدای چې پټولنه کې د بشري حقوقو لپاره خبره کوي نو د مذهب په نوم زور ولای کیږي.
د دې په دغه باندې ذکر کوم نو تاسو یقین وکړي اکثر خلک وایي چې لا هندو دی او باید دي سي مونږ پوهې کوي په دې چې یو روزو کې یو کس دي سي په ټیک ټاک باندې دغه پوسټ وکړي چې ما ورته په واپسې کې کمنټ وکړو جو هغه کمنټ واپس ما ته داراله الا وایي نن سبا زموږ پاکستان کې زموږ په وطن کې یو هندو الګ را پاسي او مونږ ته د اسلام په باره کې یا مونږ ته د حقوقو په باره کې یا مونږ ته د زنانو په باره کې حقوقونه او هغه د احترام چلونه خي.
د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان خیبر پختونخوا بشر شاهد محمود وای چې هم دغه مشکلات کمول لپاره دوی هڅه کوي چې مدني پالان ته روزنه ورکړي.
چې کله یو دفاع کار ته مشکلات ګوري چې ماته چیلنجز دي سوسایټي کې نو هغه پیلا کاردار چې هغه چیلنجز بزان ته پرچینو دي چې چینج کوي چې هغه دا بزان ته دا چیلنج دي منفي نه پوزېټیو ته بزان څنګه کوي او چې زمام شي نو دې د پر باغ استراتیجی جوړوي دې د پر باغ ځان انفارم سات دې د پر باغ خلکو سره اړیکې کوي دې د پر باغ موضوع وخت ګوري دې د پر باغ معلومات جمع کوي نو دا چې دې د سره بد دې تعلقات هم زیاتې دې دې بچ دې کنه او چې څوک دا چې مناصر چې هغه غواړي چې دې خلکو ته نقصان ورسو وي رسو نو هغه دې کنه غیبه پشاشي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیواله اداره فریډم هاوس تر مخه کال 2020 کې د بشري حقوقو په اړه په قانون عملدارۍ کې د پاکستان په سلو کې 30% نمبر دي او باقي پاتې 30% د بشري حقوقو قانون سرغړونه کیږي. دوی وایي چې هر کال لک تر لګه په پاکستان کې 15,000 ښځې په کورنۍ تشدد وجل کیږي یا مزوره کیږي. د پاکستان بشري حقوقو اداره HRCP وایي چې دغه لویه وجه عامو خلکو کې د بشري حقوقو په اړه ناپوهي ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 12,110، 12,380 او 12,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
ودن کو مشال ریډیو ته وګورئ چې لږ شپه کې په پیښور کې 4:00 کېدون کې دي. ستاسو لپاره خبرونه او نزاغه هم لرو، خو تر هر څه مخکې راځو د غړي مهم خبرونو ته. پښتون اوسګن غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین د نیولو پر ضد په پاکستان کې دننه او بهر احتجاجونه کوي. د پی ټی ایم مرکزی جرګې تیر شپه د غورځنګ پر رسمي فیسبوک پاڼه د احتجاجونو اعلان کړی وو. د لاهور سره چې بلوچستان پولیسو پښتین پرون په چمن خار کې هغه مال ونیو چې کله نوموړي د چمن احتجاجي پر تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستان په احتجاجي پلت کې د ګډون پلان درلودو.
او بل خبردار چې په بر جنوبی وزیرستان کې د وسلوال په برید کې یو پوځي وجل شوی او دوه نور جوړل شوی. د بر جنوبی وزیرستان پولیسو او استخباراتي چارواکو مشالې ته ویل چې برید نن سهار د سرروغ تحصیل پر ځنګل ټاپ پوځي پوسې باندې وشو چې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو سرتیری وجل شو او دوه نور جوړل شو. نا قانون وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې ده. او د پېښور پر ورسک روډ په یو بمې چاودنه کې د څلور ماشومانو په ګډون پنځه کسان جوړ شوي. د پېښور پولیسو یو مشر اس پی ورګ ارشد خان وایي دغه چاودنه د نن د ورسک روډ په بابوګړې سیمه کې شوې چې پکې تر څلور کیلو پورې بارودي مواد استعمال شوي. د پېښې ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. او بل خبردار چې پاکستان خزینه کرکټ لوبډلې د نیوزیلند خلاف د کرکټ شل اوره لوب لړۍ ګټلې ده. د دوه لوبډلو ترمنځ د دریو شل اوره سیالیو دویمه لوبه نن په نیوزیلند کې وشوه چې پاکستان د لسو منډو په توپیر وګټله. تر دې وړاندې د دسمبر پر دریمه هم د پاکستان خزینه کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په اووه وکټو ماتې ورکړې وه. او سم درته نجیب عامر 19 ادبی او کلتوري خبرونه د مشال ادبی مجله وړاندې کوي چې دا ځل یې پکې په کوټه کې د پښتو ادبی غورځنګ په اورګزو کې د اورګزو ادبی قافلې له مشرانو سره مرکې او نور مطالب د خبرېدو لپاره برابر کړي دي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب عامر مو په یو تازه غنه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په خبرونه کې په کوټه او رګزو کې د دوه معتبرو ادبي ټولنو د مهمو غونډو په اړه درته مرکې لرو او زمزمه هم ستاسو د لپاره موږ غوره کړې ده. دا اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. پښتو ادبی غورځنګ د نومبر په 15مه او 26مه په کوټه کې خپل شل کلن جشن د پرتمینې غونډې په ترڅ کې ولمانځه. په دې شل کلن سفر کې پښتو ادبی غورځنګ ګڼ ادبي سیمینارونه، مشاعرې او ادبي غونډې ترسره کړې دي. د لمبه په نوم میاشتنۍ مجلې درې شپېته ګڼو چاپېدو ترڅنګ د پښتو ژبې او ادب پر بېلابېلو اړخونو یې ټول 113 کتابونه تر چاپه رسولي. په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ روان شل کلن جشن ته شل نوي کتابونه هم چاپ کړل. په دې شل کلن جشن کې د پښتو ژبې شاعرانو او لیکوالانو له خیبر پښتونخوا او کراچۍ نه هم ګډون کړو. شاعرانو او لیکوالو د غورځنګ د شل کلن جشن په ویاړ خپلې ویناوې وکړې. ورسره د افغانستان، جرمني او خیبر پښتونخوا څخه ورته د ادب پوهانو ورلېږل شوي پیغامونه هم واورول شول. په دویمه ورځ درې نومونه درې ویاړونه تر سرلیک لاندې د پښتو ژبې د وتلو ادیبانو سلیمان لایق، اجمل خټک او عبدالولي خان باندې د هغوی پر خدماتو مقالې وړاندې کړل شوې. د عثمان خان کاکړ په نوم مشاعره او د ټنګ ټکور محفل هم د پښتو ادبي غورځنګ د دې شل کلن جشن برخه وي. په دې پرتمین جشن کې ځینو هغو کسانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول چې پښتو ژبې ته یې بېساري خدمتونه کړي دي. د موسیقۍ خپرونه د شپې تر ډیره ناوخته پورې روانه وه چې ولسی اتڼونه هم پکې وشول. د پښتو ادبی غورځنګ د شل کلن جشن په غونډه کې پوهانو، لیکوالو، شاعرانو او ځینو سیاستوالو هم ګډون درلود. په کوټه کې د مشال لډیو خبریال سمد شبنم د پښتو ادبی غورځنګ له مشر ډاکټر صادق جړک سره په همدې موضوع مرکه کړې چې تاسو پام ورته راګرځو.
پروفیسر صادق جړک صاحب، د پښتو ادبی غورځنګ پیل می څنګه وکړی او د پښتو ادب لپاره می څه راوړل؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پښتو ادبی غورځنګ کوټه په 2002 شل جنوري میلادي کې مش بنسټ کې شوې او تیر کال شل جنوری 2022 کې شل کال پرسو چې څ ملګری نو خلاص ز بیمار و ما رنزور و دوستان خبر دی لرو بر وطن ما د ناروغي خبر دی مجدا پرې کړه وکړه چې د پښتو ادبي غورزنګ شل کلن جشن وکړو پښتو ادبي غورزنګ تر جشن مخ کې درنې کتابونه د چاپ ګرنپ سولل یو چې پاغه کې ډیر زخم زخم کتابونه لکه د نور محمد ترکی کلیات د سينور کاکړی غاړي یا نور ډیر کتابونه هغه موږ چاپ کړیو بیا د دې جشن لپاره موږ تابعانی ولې و چې شل کلن جشن د شل کتابونه باید چاپ کو د دې لپاره موږ شل کتابونه چاپ کړ په دغه غونډه کې چې موږ د پښتو ادبي غورزنګ شل کلن یون په نامه لومړی سیشن و پروند او دویم سیشن پښتو مناسره و چې په هغه کې لند لند نثرونه وو موضوع یې و افغان هویت یعنی افغان شناخت نن بیا سار درې نمونه درې ویاړونه چې پخوا موږ په دغه نامه یو سیمینار کړی و دغه سیمینار د اکیډمیسین سلیمان لایق خان عبدالولی خان او ارواشاد اجمل خټک په ویاړو چې هغه پر ژوند ادب د هغوی پر تخلیقاتو د هغوی پر تاریخي آثارو پر فولکلوریک آثارو باندې استادانو څېړونکو مقالې وویلې سیاسي مشرانو په زړه پورې ویناوې وکړې او څلورم سیشن چې هغه د شهید عثمان کاکړ په نوم مشاعره وه چې هغه مشاعره هم په خیر تر مخسنه پای ته ورسېدله د پښتون وطن شپږ سندرغاړي دلته شتون لري لکه اعجاز افک ډاکټر احسان اشناس امین شباب شوکت سواتی رحمت سرشار او اکیم مشال چې دغه پروګرام روان دی پښتو ادبي غورځنګ په تیر شل کال کې په سوونو مشاعرې پروګرامونه نړیوالې غونډې بین الافغاني غونډې کړې دي او دا وډ لري چې پښتو ادبي غورځنګ به چې تر څو پورې ملګري وي او زموږ دغه ورورولي او یووالی وي پښتو ادبي غورځنګ به د خپلې ژبې د بډاینې د خپل تاریخ د ځلېدو په لړ کې ډېرې هڅې کوي.
ژړک صاحب په د ادبي ورځنۍ ستاسو کومه غونډه چې وه په دې کې له کومو کومو سیمو لیکوالان ادبیان راغلي او په تیر وختونو کې به موږ لیدل چې د افغانستانه به هم د ستاسو پروګرامونو ته خلک راکړل آیا دې پروګرام ته راغلي دي؟
ډیره مننه. لومړی خو دا یوه وضاحت وکړم چې موږ د کابل جلال آباد کندهار نور ولایتونو ډیرو استادانو پروفیسرانو شاعرانو لیکوالانو او څېړونکو ته بلنه ورکړې وه چې له بده مرغه پاکستان هغه ټولو لیکوالانو ته چې موږ بلنې ورلېږلې وې رسمي بلنې مې لېږلې وې هیڅ چاته مې ویزا ورنه کړه چې دغه موږ دغه عمل غندو. د دې علاوه د خیبر پښتونخوا د ګوټ ګوټ څخه د کراچي سین څخه د لاور څخه ارزای چې پښتانه میشتي یا د سویلی پښتونخوا لار ګوټ ګوټ څخه دلته شاعران لیکوالان د پښتو ژبې او ادب مینان او سیاسيان راغلي وو ګډونې درلودي.
ژړک صاحب موږ وینو چې ستاسو ادبي ټولنه پښتو ادبي غورځنګ په کال کې یو دوه داسې یو پروګرامونه کوي یا غونډې کوي نو پر کوم اړخونو مې زیاتې غونډې کړي؟
موږ خو د خپلو ژوندیو اقدارو لیکوالانو سیاسي مشرانو په ژوندم درناوی کړی دی بیا کاغه رسخه د دې دنیا څخه تللی دی هم موږ د هغوی یاد غونډې سیمینارونه کړي دي. پښتو ادبي غورځنګ چې ډېر لوی کار وکړي چې زه ډېر جن مطمئنه یم لکه په کندهار کې انارګل په ننګرهار کې نارنجګل یا په نورو سیمو کې باداوګل او مړې ګل یا سنزلګل مشاعرې په پښتنو په وطن کې په ګډ ګډ کې کیږي. موږ په دې منطقه کې په کوم افغان وطن کې موږ په کوټه کې تاسو ته معلومه ده لتیرو تقریبا اتلس کالو څخه خاټولګل دودیزه مشاعره موږ کوو خاص کر د نوروز د نوروز د کال په نوی ورځ دغه غونډه موږ کوو چې دې کې د بیلابیلو سیمو شاعران راځي او خاټولګل دودیزه مشاعره کوو چې دغه دود موږ د کندهار ننګرهار پر پله باندې روان کی. بیا نو داغه ورسته په پېښور او شاوخوا کې شړشمګل مشاعره هم دودیز مشاعره د سپرلی شروع شوه.
ښه په تاسو کوم خبرونه یا تاسو کوم پروګرام چې روانو په دې کې تاسو ځین خلکو ته یوډونه هم ورکړل هغه کوم یوډونه په څه نامو او چا چاته ورکړل؟
موږ د پښتو ادبي غورځنګ د شلکلون یون جایزې جوړې کړې وي چې هغه د ژوند د بیلابیلو برخې ادب سیاست کلتور زموږ موسیقی په برخه کې په نور برخو کې موږ کوشش وکړ چې موږ دغه ملګرو ته دغه یو وړه ډالۍ ده د یو جایزې د یو ایوارډ په شکل کې دا موږ خلکو ته ورکړي چې څومره موږ وسوتوانو خلکو ته کتابونه لایبرریانو ته کتابتونونو ته کتابونه هم دغه شلشل کتابونه ډالۍ کړله. هغه په دې خاطر چې دغه یو داسې دود باید چې موږ رامنځته کړو چې پښتانه د کتاب مطالعې ته راوبلو. تاسو ولیدل چې دلته یو د کتابونو نندارتون کې تکتو کتاب کور، ځلان کتاب شور، پېښور څخه راغلی میلمه د ډاستن بک په نمایندګي باندې دلته او بل د مترکی ځوانانو هم په دې نندارتون کې خپل د کتابونو ایښی وو چې دلته له ډېرو سیمو راغلو څخه یو د بل سیمو کتابونه تبادله سو واخیستل سول. نو په دې خاطر موږ دا کار کوو.
جړک صاحب دا مرته وایي چې مخکې داسې ستاسو ټولنه پښتو ادبي غورځنګ کم پلان لري چې نور داسې کمی کمی خپرونې دي یا د پښتو ادب کمی برخې پاتې دي چې پر هغه باندې تاسو غونډې وکړي؟
موږ خپله کوشش کوو چې زموږ پښتون وطن افغان وطن کله څنګه چې په جغرافیه والم ویشل شوی دی، په فکري ګوندې والم ویشل شوی دی، پښتو ادبي غورځنګ تل هڅه کړې ده چې په جنوبي پښتونخوا کې په 2004 کې په لومړي ځل په محکوم افغان وطن کې د خان شهید عبدالصمد خان په ویاړ موږ په کوټه کې سیمینار کړی و. داسې موږ ډېر اقداره سیاسیان، ادیبان، شاعران دا غو یک مش پر ځای کړی تر خپل وسه پوری چې موږ څومره توان لرو په خپل مټ د پښتنو په ملاتړ په مالی مرستو موږ دا کارونه کوو. نو نن غونډم د دې دغه ده هغه گوا ده چې د شهید عثمان کاکړ په نوم، د سلیمان لایق په نوم، د اجمل خټک په نوم، د ولی خان په نوم دغه غونډه دلته روانې وي او د ټولو ګوندونو خلک په دې کې شتون درلوده. نو دا ډیره غټه خبره وه او موږ پروګرام داسې لرو، موږ د خدای وس راکي، موږ د خدای اتفاق راکي چې موږ د پښتنو د هر فکر خاوندان د پښتو ادب پر وټه غر باندې هر وخت راغونډ کو.
ډیره مننه،
ژوندۍ اوسې، خوشاله اوسې.
ډاکټر صادق ژړک چې د مشال لړیو د همکار سمت شبنم پښتنې ځوابولې. اوس د پښتو ادبي غورځنګ لخوا د جوړې شوې مشاعرې د یو تن ګډونوال حکیم مشال یو ښایسته زمزمه درته وړاندې کوو.
جانان ستا ده پښتنو سترګو بلا واخلم، جانان ستا ده پښتنو سترګو بلا واخلم، ټوکر ټوکر پروتم راټول میکچ سا واخلم، ټوکر ټوکر پروتم راټول میکچ سا واخلم، جانان ستا ده پښتنو سترګو بلا واخلم، ٹکر ٹکر پروتم راٹول میکچ سا واخلم، دا وخت را کڑ پر ہرنا پدی ہل گنڈم، دا وخت را کڑ پر ہرنا پدی ہل گنڈم، چې می دستړي ژوندانه مړی پشا واخلم، چې می دستړي ژوندانه مړی پشا واخلم، ټوکر ټوکر پروتم راټول میکړچ سا واخلم، لړد پنا زد مخا د دیوال سوری تسوم، لژد پنا سد بقا دیوال سوری تسوم، وړومبی قدم دی اوس په نور د ارتقا اخلم، وړومبی قدم دی اوس په نور د ارتقا اخلم، ٹکر ٹکر پروتم راٹول میکچ سا واخلم، جانان استاد پښتنو سترګو بلا واخلم، ٹکر ٹکر یم پروتم راٹول میکچ سا واخلم، میرزا علی خان یم د وخت مدوخو کئی پی پکر سوم پور بد ٹول پشتان او پشتن خواخلم پور بد ٹول پشتان او پشتن خواخلم ٹکر ٹکر پروتم را ٹول میں کچ سا واخلم پشتن خویم لجم دمنی پا مذہب کا پیرا پشتن خویم لجم دمنی پا مذہب کا پیرا مرشد الاسرا چل فیض دی رنا واخلم مرشد الاسرا چل فیض دی رنا واخلم ٹکر ٹکر پروتم را ٹول مکچ سا واخلم یو خوا وطن بل خوا مزرد بل جانا لے ونے یو خوا وطن دے بل مزرد بل جانا لے ونے درے وار خپل خپل قلم واری ناز دا چا واخلم درے وار خپل خپل قلم واری ناز دا چا واخلم ٹکر ٹکر پروتیم را ٹول میں کچھ سا واخلم اول دا قام دا غم زبلو غم پکار دی او بیا او بیا کا وقت باقی و دمشال خبر ببیا واخلم ٹوٹے ٹوٹے پروتیم را ٹول می کچھ سا واخلم جانا نستاد پشتنو سرگو بلا واخلم ٹکر ٹکر پروتیم را ٹول مکڑچ سا واخلم
حکیم مشالو چې په کوټه کې د پښتو ادبي غورزنګ لخوا په جوړه شوې مشاعره کې خپل شعر وړاندې کاوه. اوس ورزو او رگزو ته چرته چې او رگزو ادبي قافلې د نومبر په 19مه یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې په کې ځینو پښتنو قلموالو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. ما په دې اړه د دغې ادبي جرګې له یو مسؤول ډاکټر شاکر او رگزي سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
اول خو نجیب امیر صاحب تاسو د مشال ریډیو ډیره زیاته مننه چې تل مو داسې وخت په وخت کړی وو. دغه پروګرام چې کومو د اورګزی ادبی قافله کوم چې خپل فعالیت په کوهاټ کې لري کوزه پښتونخوا کې, نو دوی ته بکړې تبیا کړو د نومبر په 19مه نیټه اتوار په ورځ باندې. نو د کې دوی برخه وي د پروګرام یو ولا برخه داسې و چې هغه کې د پښتو د شعر او ادب د ډېرو سترو شخصیتو ته ایوډونه ورکړل شو. او هغه ایوډونه چې کومو نو هغه درې ایوډونه داسې و چې حاجی گلزار خان اورگزی په نوم باندې و. نو گلزار حاجی صاحب چې کومو په خپله خدا سے شعر و ادب سره براه راست تړونی نه لرلو, خو هغه شعرونه د بونو ډېره زیاته مرسته کړې ده. هغه یو سرمایدار شخصیتونو په قطر کې هغه د یو ټولنې سره تړون لرلو, نو هغه په ملي مرسته باغه لوی لوی پروګرامونه په قطر کې هم کېدو. او په پښتونخوا کې هم د هغوی په ملي مرسته د ډېرو غریبانو شاعرانو ادیبانو کتابونه چاپ شوي دي. نو موږ ضروري وګڼله چې هغوی یادونه په داسې طریقې سره وکړی شي. هغوی چونکې تیرو دوه درو کالو کې دوه درې کاله مخکې غریبا هغوی وفات شوي دي, نو موږ ضروري وګڼله چې هغوی داسې یادونه وکړو چې هغوی په نوم باندې موږ یو ایوارډ سید صابر شاه صابر صاحب ته ورکړو چې هغه تاسو پیژنې چې بلا شمیر کتابونه یې لیکلي دي. او یو ایوارډ مې رحمت شاه رحمت صاحب ته ورکړو چې هغه په کوهاټ کې ډېر مشر شاعر دی, بزرگ شاعر دی, او په کوهاټ کې جی نو نولس سو اتیام کی ہوئی سہولی کی کوہاٹ بنیادی ہے ان دا اولنی ٹولن او کوہاٹ پسما کا باندھی نو بیدا ٹولن ابیا دا ایف سبیر سے پسر پرستے کی ڈیرے لوی لو گنڈی کڑی دے ڈیرے لوی لو ادبی شخصیت ر بللیو نو ہوئی یدون ہم ضروری ون یو ایوارڈ بیا ہوئی تم ور کڑو او یو ایوارڈ دا مروتو سیمے سره تعلق لرون کی نادر خان علی سیب تا چغا دا غزل ډیر ښه شاعر دی او ډیر لوی خدمت کوي په خپل سیمه باندې هغه د مجذوب صاحب او رحمت الله درس نه پس د مراتو په سیمه باندې دریم لوی شخصیت نو دریم ایوارډ هغه ته مور کړو به دې ورنه کې دوه ورنه نو دا سی وچ یو خو د دې پروګرام صدرت کولو جنبی پښتونخوا نه راغلی او پروفیسر محمود ایاز صاحب چې هغه هم د ستاروب محتاج نه دی نو هغه چونګې د دې غونډې صدرت کولو نو یو ایوارڈ اغوی تم ور کڑیو او یو دا سید دی چگوندہ دو کوہاٹ کے دا پوسٹ گریجویٹ کالج دے نو دی کی پروفیسر دے پروفیسر پزر ریم سے چاگا شیر ادب سر پخپلن تعلق تے اغوی پلار محترم چکمو عبدالرحیم صدا سے باغم صاحب کتاب شعر ہو نو آغا دا سکی چا اکثر مکتا چکالا دا پرگرامونو دا زی چا دستون زر پیخشی نوی بیا پخپل کالج کے مکتا زی مرک کئی موسرا منڈا ترلم کئی خدمت هم کئی نو امودا ضروری و گنل شد دوی دی خدمات و اطراف پتو گا یو ایوارد ما آگوی تا هم مر کرده و نو دا اولینی برخوا دویم برخوا دویم برخوا
کسو داکتر سیب تا سویلی چی دو برخوا نو دویم برخوا کسو
دویم برخه کې نجیب امیر صاحب یو آزاد مشاعره وشو چې لوی مشاعره وشو د پښتونخوا ډیرو سیمونه زلمی شاعران او مشران شاعران راغلي وو هغه کې برخه واخیسته هغه کې د پېښور شاعران هم د مردان هم او تر لکه موراته او تر کوټې پورې لکه محمود ایاز صاحب کوټې سره تعلق ساتي داسې وزیرستان د کورمې او د ورکزو هنګو کرک بنو نه داسې لوی لو شخصیت راغلی او دا یو ډیره ستره مشاعره وو ډیر پس وخت پس په کوهاټ کې داسې والو مشاعره وشوه
صحیح ډاکټر صاحب درته وایي چې ستاسو د ادبی ټولنې لپاره دغه غونډه جوړول څومره ستونزمن کار وو او بیا د ګرد پښتونخوانه د پښتنو وتل و دیبانو راټولول د څومره لوی چیلنج وو او څنګه په دې وتوانې دی چې داسې یو ښایستا محفل جوړ کړي
نجیب امیر سے وکی چې دا سه لوی پروګرامونه کول دا آسان کار نه دی او ډیر زیات شوخون غواړي ډیر زور غواړي او یو تر ته اکثر دا سه شهرونه دی باندې چې کوم ټولنه دی دغه کې د مالی ستونزه هم مسله ور سره وی هغه سره مخ وی او دیم تر ته بیا دا سه چې شهرونه دی باندې رجم کول دا هم لکه ډیر دغه غواړي او دا لکه آسان کار ځکه نه دی چې اکثر شهرونه بندا سی وی چاغوی مصرفیات هم لري زنه دا سی وی چاغوی څه کرونه وی کار روزګاری وی نه غوی نه وخت اخستل غوی سره بار بار مطلب ودی من دی غوی سره خبره کول چیرې په دغه ورځ باندې په دغه نیټه باندې دا پروګرام کول دی نو بیا اکثر کله داسې موشي چې یو شعر ادیب چې تا زړه کې دی شعر د خپل پروګرام ته وغوړم نه غوی په هغه ورځ باندې سنور مصرفیات وی نو هغه د وژنه کله داسې موشي چې موغه پروګرام غوی ته بل ورځ ته واړو خو به بل ورځ باندې یو بل شعر ادیب چې موزه زړه کې شي دا بر ولونه غو مصرفیات وي نو دا وکیل لکه تاسو دینه خبر یې نو دا یو ډیر ګران کار وي خو بهر حال چې کله سړی یو نیتو کې یو اراده وکي هغه کې چې اخلاص وي نو بس بیا الله تعالی ورسره مرسته او مدد کوي او دا ګران کار ورته آسان شي
ډاکټر صاحب د دې وډونو اهمیت سمره ده په مالی لحاظ په مانوي لحاظ باندې یو ادیب ته یو شاعر ته یو کلتوري شخصیت ته دغه ایوارډ چې ورکول کیږي د دې ارزښت څومره دی
او اسې خوشحالي چې کوم کار دی هغه ډېر ستر خدمت دی نو خدای او عامه ټولنه چې کوم وی چې لکه مو شیانه دی باندې پخپل چلو نو هغه ته په کار داسې وی چې هغه سره سړی او یو ډېر ملي مرسته وکړي چې هغه څه کار سره وچلېږي یا کم از کم دومره ملي مرسته هغه سره په کار دی چې کتاب کم از کم ورته چاپ شي خدا د اکثر د سرکار کار وی د ریاست کار وی نو عام طور باندې چې لکه مو خپل ټولنه پخپل چلو پخپل چندو سره چلو نو دغه
دا ممکنه نه وي چې شعر ادیب سره موږ ملي مرسته وکړو. بیا هغه د کار د اعتراف په توګه باندې هغه ته موږ لکه یو شیل باندې جوړ کړو، سند باندې جوړ کړو چې هغه د تاریخ برخه وګرځيږي. چیرې یو شعر ادیب مطلب کار کړی دی نو داسې څوک هم شته چې هغوی د دې کار اعترافي کړی دی، هغه یو قسم د سره ډډګرنه وشي، حوصله افزایي وشي، هغه د خوشحال بابا خبره چې داسې یو دغه سره موسی سره مخ نه شي چې یاره زه یې چا لاره هم قدر یې چاس ده اور وسه زه د تورې قلمونه.
صحیح ډاکټر صاحب، د کوهاټ د سیمې د ورغزو د سیمې د شاوخوا سیمو په پښتو ادب کې د اهمیت په اړه که یو څه رڼا واچوئ. دې سیمې پښتو ادب ته څه ورکړی دي او نن سبا چې د دوی کوم کنټریبیوشن دی په دې اړه که زموږ اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
نجیب امیر صاحب، کوهاټ او د ورغزو دغه کومه سیمه چې د هنګو کورم پورې ده ورسره کرک دغه د کوهاټ ډیویژن سیمې دي، نو دوی همیشه د پاره لکه چېرته د پښتو د شعر ادب ذکر کېږي نو دې علاقې نه په هر دور کې یو داسې نماینده شعر و ادیب پاتې شوی دی چې د دې علاقې د دې سیمې نمایندګي هغوی کړې ده. نو په تېرې صدۍ کې په دې شلمې صدۍ کې د دې سیمې نه محمود ایوب صابر صاحب ذکر کوو، رومان صغر، قی مروت او دغه لوی له شخصیت داسې دي چې د کوهاټ سره دیو تعلق او سدل احمد خیران صاحب، نو دا ټول شخصیت چې دوی پښتو ادب ته ډیر څور کړی دي او بشکره چې پښتو شعر ادب په دوی باندې ناس کوي. او به موجوده ټیم کې کده اورغزو خبره تاسو کوي نو په اورغزو کې ممتاز اورغزو داسې نوم دی او داسې یو حواله ده چې هغه چته د موجوده دور کې د جدید غزل ذکر کیږي نو د ممتاز غزل ذکر بور سره خامخا کیږي. نو دغه د دې سیمې یو ډیر لوی کنټریبیوشن دی، ډیر لوی برخه ده د پښتو شعر ادب په وده کې.
ډاکټر صاحب، تاسو د ډیر د پښتو د معاصر ادب د ډیر لوی نوم ممتاز اورغزي نوم واخیسته خو په وډونو کې د هغوی برخه نه وه، تاسو څه فکر کړو چې هغوی ته مو ایوارډ ورنه کړ؟ تاسو څه فکر کوئ دا ګینې کوربه دی ایوارډونه نورو لور کول پکار دي که څنګه حساب وو ډاکټر صاحب؟ او ممتاز د دې زغل نه څنګه تاسو پاتې کړی دی؟
او ډیره مهمه پوښتنه مو وکړه نجیب امیر صاحب. ممتاز اورغزی چې چونکی تاسو ته به دا معلومات وي یا تاسو د مشال ریډیو اورېدونکو ته به معلومات وي چې هغه په وطن کې ډیر کم وي، هغه په بهرني یعنی متحده عرب امارات کې هلته د روزګار په سلسله کې هلته دي، هغوی په دې وخت کې هغوی په پښتونخوا کې نه دي. او هغوی چې کله هم راغلي دي، هر ځل چې راغلي دي نو هغوی ته د هغوی په اعزاز کې هغوی په درناوي کې مو خامخا پروګرام را جوړ کړی دی. تیر چې دوی راغلي وو نو مو په ورغزو کې هغوی په اعزاز کې یو ډیر لوی پروګرام کړی وو چې هغه کې د موسیقي برخه هم، بلکې هغوی خواهش دغه وو چې را د مشاعرې د دغه چې کوم دي پروګرامونه چې کوم دي د خر ځای کې کېږي خو داسې یو نویت په کار دی چې هغوی ما سره د خبره چې ډسکس کړو چې زه دا غواړم چې دا ورغزو سیمه کې زه وګرځېږم تاسو سره. نو بیا هغوی ته مو ملکدای چې یو ادبي دوره یو داسې سیل تاسو ورته ویلی شئ چې شاعران ادیبان د ورغزو نور ځوانانو هغه مو د ورغزو په ګډ ګډ کې وګرځېدو، هغوی سره هغوی په هغه کې ځای په ځای باندې مو شعرونه هم سره وویلو، موسیقي ټنګ ټکور پروګرام و داسې یو سیمه ایز پروګرام چې کوم کمی سندره هغه دي چې د رباب وغیره سره تړلي خلک دي، نو هغه هم یو مخام هغوی سره مو کړی و. هغه نه لغونه مخکې هم هغوی په اعزاز کې په کوهاټ کې هم پروګرامونه کړي دي. هغه خو ډېر لوی شخصیت دی، همیشه دپاره هغوی ته مو په درنه سترګه کتلي دي، هغوی په اعزاز کې مو د خپل وس مطابق کار کړی دی. خو دغه یو وار چونکې هغوی په وطن کې ونه نو موږ غوښتل چې را داسې کوم وطن کې موجود کسان دي چې هغوی په خپل لاسونو لسونو باندې دغه ایوارډ هغوی ته مو ورکو. نو زه د تاسو پروګرام په توسط سره د خبرې ادا کول غواړم، لکه چېرته داسې وخت کې چې را ممتاز اورغزی راغلو او دلته یې موږ ته وخت ورکوي چې وطن ته راشي، ډېر زیات مصروفه وي، ډېر زیات خلک هغوی په اعزاز کې پروګرامونه کوي، نو موږ هم داسې د یو ایوارډ د هغوی په نوم باندې انشاءالله را جوړو.
بالکل، ډیره مننه ډاکټر شاکر اورغزی صاحب چې مشال رډیو ته مو وخت ورک د خپل ادبی ټولنې د تازه فعالیتونو په اړه نه یوازې مونږ خبر کړو بلکې زمونږ لاره تاسو د مشال رډیو اوریدونکو په ګرد پښتونخوا کې شرطه هم خلک د پښتو مینوال دي تاسو خبر کړل. کور مو ودان، ژوندۍ اوسئ.
ډیره زیاته مننه نجیب امیر صاحب، یو ځل بیا تاسو او د مشال رډیو د ټول ټیم، ښاد اوسئ، آباد اوسئ.
ډاکټر شاکر اورکزیو چې د اورکزو ادبی قافلې د ایوارډونو د ویشت او د دغې جرګې د نورو فعالیتونو په اړه معلومات ترکول. دا اونۍ مو هم دومره مطالب د تراټول کړي ول. بله اونۍ به بیا د نورو او نوو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د رب بچا په امان.